ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو نن د شورو ورځ د کال 2020 جولای د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8 نیمه په افغانستان کې اتو په واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې تر تازه شپه کوم نر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دی اونۍ امریکا د افغانستان پوځ په ملاتړ اضافه هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د سویلي وزیرستان په مکین سیمه کې د امن په نوم لویه جلسه کړې ده او په افغانستان کې روان حالاتو باندې یې اندېښنه ښودلې. وینا کوونکو د پاکستان، امریکا او طالبانو څخه غوښتلې د افغان ولس رایو ته د درناوی ورکړي. او پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره تیزی سره په برا روانه ده او د مثبت کیسونو شمیره 6.6 ته رسیدلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا دفاع وزارت وایي دی اونۍ امریکا د افغانستان پوز په ملاتړ اضافه هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې کړې دي. تیر ورځ د پینټاګان وایان میجر رابرټ لارډ ویک ویلي دي چې په دغه هوایي بریدونو کې عمومي جنگي جازونه او ډرون الوتکې کارول شوي دي. دا په داسې حال چې د امریکا د پوز مرکزي کمان سینډ کام مشر جنرال کین میکنزي د اتوار په ورځ ویلي بو چې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته به دوام ورکوي. نوموړي له کابل څخه د خپل سفر په وخت خبره کړې وه. بلخوا پرون د ناټو عمومي منشي یین سټالتنبرګ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې ناټو به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. سټالتنبرګ د نهې سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي، خوښ شوم چې ولسمشر اشرف غنی سره مې خبرې وشوې. هغه لی سټالتنبرګ وړاندې لیکلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت یو لوی چیلنج پاتې دی او خبرو د لارې جوړجاړي ته اړتیا لري. ناټو به له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې پکې مالی مرسته، ملکی حضور او له هیواد بهر روزنه شامل ده. تر دې څو ورځې وړاندې د جولای په 24 نیټه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیت د سولې پر روانو هڅو او سفارتي چارو باندې خبرې کړې وې. ولسمشر غنی هغه مهال په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي وو چې ولسمشر بایدن ورته ویلي چې هیواد به له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه غنی دا هم لیکلي وو چې بایدن ورته له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړي او ویلي دي چې د باور لري دوی به د افغانستان دفاع وکړي. بل پلوته د افغانستان د دفاع وزارت وایان فواد امان د نهي اسي شنبې په ورځ پرون امریکا غږ ته ویلي چې په زرګونو بهرني ترهګر په ځانګړي توګه پاکستانیان د افغانانو په وړاندې جګړه کوي. هغه لی امان د هم ویل چې هر ورځ په ګڼ شمیر ترهګر وجل کیږي او مړی یې د جګړې په ډګر پاتې وي، چې لا زینو سره بهرني شتغتی کارډونه او نور داسې اسناد هم موندل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د سویلي وزیرستان په مکین سیمه کې د امن په نوم لویه جلسه کړې او په افغانستان کې روان حالاتو باندې یې اندېښنه ښودلې ده. وینا کوونکي د پاکستان، امریکا او طالبانو څخه غوښتلي چې د افغان ولس د رایو دې درناوی وکړي. د غورځنګ مشر منظور پښتون په زرګونو خلکو دغه درنې غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د خپلو ګټو لپاره دي د افغانستان بې ګناه زورول شوو خلکو ته د ترخګرو نوم نه ورکول کیږي، بلکې خپل ګریوان کې دی وګوري چې ترخګري چا کړې ده. د ویل په افغانستان کې په جمهوریت توګه د جوړ شوی حکومت مرسته کوي او باید چې دغه تشخړې د خبرو د لار هوارې شي. منظور پښتون تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ او ادارو تل په افغانستان کې شرط لمن وخلې او د پښتونخوا خاوره د دې لپاره کار ول شوی دا. یاد دی وی چې د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل هم ویلی وو چې یو کم څلویښت مړی د سره صلیب د لارې پاکستان ته لیږل شوی، کوم چې د طالبانو په صفونو کې د افغانستان ملي اردو سره جګړه کې وجل شوی وو او دغه سي نور په صفونو وخت په وخت جوبل حالت یا مړی پاکستان ته د افغانستان ته اړول شوی دی. ولی پاکستان همیشله دغه سي تورونه رد کړی دي. خو داخله چارو وزیر شیخ رشید څو اونۍ وړاندې په پاکستان کې د طالبانو د شتون خبره منلې وه. په غونډه کې ګڼ شمېر هغه خلکو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو ګډون کړي چې وایي خپل خپلوان یې په جبري توګه به درک کړل شوې دي. وینا کوونکو ویلي دي چې د غونډې مقصد یې نړۍ ته خپل درد او مشکل ښکاره کول دي. علمزي محسود چې په انګریزي ژبه یې وینا کړي دغه غونډې ته ویلي دي چې نور د پښتنو په سیمه خلک د ډالرو لپاره جهاد او ترخګرۍ د زغملو نه دي. یاد دی وی چې د پرون ورځې پورې ځایي انتظامیه په سویلي وزیرستان کې د امن لپاره د دغه جلسې د کولو اجازه نه ورکړي. کړي. پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره تیزی سره په بره روانه ده او د مثبت کیسونو شمیره شپږ اشاریه شپږ ته رسیدلی. د پاکستان مرکزی حکومت منلی چې د واکسینو لګولو ټاکل شوی هدف نه اوس هم ډیر ورستو دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د کابینې د غونډي ورستو میډیا سره خبرو کې ویلي اوس د ورځې په حساب شپږ لکه خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګول کیږي، خو که د وړاندې نه ټاکل شوي هدف په اندازه دا کار روان وي نو نن به د ورځې په حساب لس لکه خلکو ته واکسین لګول کېده. د ویل چې حکومت هدف ټاکلی و چې د اگست میاشتې تر پای به د هیواد په لوی ښارونو کې 40% پورې او په ګرد هیواد کې تر کال اخیره 70% پورې خلکو ته واکسین لګول کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا هدف پوره کول به ممکن نه وي. د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه کوم خلک چې واکسین قصدن نه لګوي حکومت په دې غور کوي چې موبایل نمبر یې بند کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خدای مرا دونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګي او د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دی اونۍ امریکا د افغانستان پوز په ملاتړ اضافه هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې کړی دی. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
پینټاګان د نهي آسشنبه په ورځ ویلي چې په دې اونۍ کې د امریکا ځواکونو د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره هوایي بریدونه زیات کړي. زیاتوي چې په یاد بریدونو کې د امریکې جنگي جازونه او بی پایلټ الوتکې ډرون هم استعمال شوي. پینټاګان ویلي چې دغه جازونه د افغانستان د خاورې نه ندي الوتي، د افغانستان د بهر نه په طالبانو د بمباری لپاره راغلي، ځکه چې امریکا د افغانستان نه خپل ټول جنگي جازونه وستلي. د پینټاګان یو ویان میجر رابرټ لارډویک ویل چې په ګڼ شمیر کې هوایی بریدونه په دې تیرو سوري په طالبانو باندې شوي چې جنگي جازونه او بی پایلټه الوتکې هم پکې استعمال شوي. ښاغلی په دې اړه نور تفصیل نه دی شریک کړی چې د امریکا د الوتکې د کوم هیواد نه په طالبانو باندې د هوایی بریدون لپاره افغانستان ته راځي. بل اړخته د ناتو عمومي منشي ین سټالټنبرګ له افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې ناتو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. سټالټنبرګ د نهي آسشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي، خوشاله شوم چې له ولسمشر غنی سره مې نن خبرې وکړې. خاغلی سټالټنبرګ وړاندې لیکلي د افغانستان امنیتی وضعیت په جغوره یو چیلنج پاتې دی او د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته اړتیا لري. ناتو بل افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې په هغه کې مالی مرسته، ملکی حضور او له هیواد بهر روزونه شامل ده. تر دې سورز وړاندې د جولای پر 23 نیټه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیت د سولې پر روانو هڅو او سفارتي چارو باندې خبرې کړې. ولسمشر غنی هغه مهال په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو چې ولسمشر بایدن ورته ویلي چې هیواد به له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خاغلی غنی دا هم لیکلی وو چې بایدن ورته له افغان امنیتی ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړي او ویلي دي چې دوی باور لري چې دوی به د افغانستان دفاع وکړي. بل پلوته د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینکام مشر جنرال کینټ مکنزی ویلي چې د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ ته به دوام ورکوي. د ناتو او امریکا مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې د مرستې ډاډ ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دوی په تیر یو میاشت کې په طالبانو یو شمیر هوایی بریدونه کړي دي.
ګرانوردونکو د ډیور رادیو سره نه خبرونه له هم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د سویلي وزیرستان په مکین سیمه کې د امن په نوم باندې لوی جلسه کړي او په افغانستان کې روان حالاتو باندې اندېښنه ښودلي. وینا کوونکو د پاکستان، امریکا او طالبانو څخه غوښتلي د افغانستان د اولس د رایو دی درناوی وکړي. په دې حق لبانې د لیور ډیو خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته د وزیرستان څخه وړاندې کړي.
خپل مفادات د پوره دا تام سلمون خلک دا به واسه خلک دا زوري دلای خلک دغه تر څوک د شتګرد نه ای بلکې خپل ریکارد دا وکسي چې د شتګردي چا کړی دو ملګری
پښتون ژغورنی غورځنګ د جنوبی وزیرستان او مکین سیمه کې د امن په نوم لوی جلسه کړي چې پکښې د افغانستان پر روانو حالاتو اندېښنه څرګنده شوې او غوښتنې شوې چې امریکا، پاکستان او طالبان دي د افغانستان د اولس رایو ته درناوی ولري. د مکین په دې جلسه کې د نورو زرګونو خلکو ترڅنګ د هغو کسانو کورنۍ غړو، ښځو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې وایي خپل خپلوان له کډون راسي په جبري توګه بیدار کړي. د جلسې ته وینا پر مهال د تحریک یو فعال علمزیب محسود په انګریزي ژبه خبرې وکړې او ویل دوی د لپاره راغون شوې چې د خپل ناکړو جرمونو له کبله ورکړل شوي زخمونه بیان کړي. هغه ویل نن اعلان کو چې زموږ بنور د ډالرو لپاره ستاسو د جهاد او پردو جګړو برخه نشو. مذهب نړۍ باید زموږ څخه واوري چې زموږ ترهګرۍ قرباني شوي یو. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د افغانستان د اولس جمهوري حکومت او امن ملاتړ کوي او ویل د افغانستان شخړه په جګړې نه بلکې په جمهوري طریقه د خلکو پر رایو حل کیږي ځکه چې وایي په زور باندې راغلي حکومتونه تل په زور لري شوي دي. منظور پښتین یو ځل بیا په خپلو خبرو کې په وار وار تور پورې کړو چې پاکستان او د دې هیواد پوز اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وایي د پښتونخوا خاوره تل د جګړې لپاره استعمال کړي ده.
د لار او بر وطن په بونډري ته په سل جورن لاین سره تقسیم کې حالات بیا هم یو قسم وي. تیر هچ ورته جنگ شوای دی دل تر غلای دی او چې دل ته نور چی بیا هم د امن ورته غوړي بیا هم ور سره وی لوړي. تیر ور او چکرا ها افغانستان سے یاد پاکستانے پا بلے علاقہ سے دے جنگ منصوبے راونے شوے بیابال غنڈاو دے جنگ دے تاوداولے دے پورا پا وزیرستان کے دلا پا وزیرستان رنگی نہ بدلوی وزیرستان رنگ بدل کھڑائی دائی تول لارو بر وطن تا امن گوڑی دا جلسہ دا جلسہ دے جنگ نہ نفرت کوی دا دے جنگ خلاف روطل یہ دو دا دے دشتگردے خلاف روطل یہ دو دا دے دشتگردوں میں خلاف روطل یہ دو دا دے امن سروی لڑا دو د دېږي زوینا پی ٹی ایم ټول لار او بر وطن ته چې تو د امن سره او تو د جنگ په مخالفت شو دا پی ٹی ایم تل وی لوړوي.
د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر دغه تازه تورونو ته څه جواب نه دی ویلی خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د لاسوهنې او طالبانو د ملاتړ تورونه په کلک رد کړي او وایي په افغانستان کې سوله غواړي او د سولې بهیر ملاتړ کوي. په کمی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاد محسن داوړ هم د مکین جلسې تقریبا ټوله وینا د افغانستان د حالاتو په اړه وکړه او اندېښنې څرګنده کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په لر او بر وطن کې د ایوې بلې لوبې تیاری رافاره ده. محسن داوړ اول د مکین جلسې مقصد په افغانستان او په سیمه کې د جګړې مخنیوي کول دي. هغه ول پټول نړۍ کې د علماي کرامو فتوی دي چې په افغانستان کې څو روان دي د جهاد نه دي د فساد دي.
یو کلاو یو خراب پیغام ورکی چې دا خاورا په خوا باندې د دینه به شک خلق تلی د افغان جنگ او د افغان په ورانولو د افغان په ماتولو کې به د افغان نستان د حالات په خرابولو کې به خلق به تور خشاک استعمال شوی دی. خو نن دا تاسو خلق کولی دل چې دا دونه په غټ تعداد کې راوتلی او دا د امن خوښتنه کوي او هر هغه قوت دا غندنه کوي کم قوت چې تشدد کوي کم قوت چې غواړي چې په زور زه د کابل تخت ونیسم. دا د نن د خلکو خلاف یو ریفرندم او یو کلاو پیغام و چې موږ بد آئین د افغانستان د آئین ژغورنه کوو د لر او بر افغان وطن د خبره ژغورنه به کوو او دلته به د تشدد غندنه کوو او د امن غوښتنه به کوو.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان په 25مه جولای په مکین سیمه کې جلسې ته وینا کې د افغان طالبانو د اوسنیو بریدونو په نتیجه کې د سیمو نیولو ته د هغوی فتوحات ویلي وو او څو میاشتې مخکې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ترهګر تنظیم بللی و. منظور پښتین په مکین جلسه کې پښتون ژغورنې غورځنګ ته په اشاره سره وویل دا بې وسه او زوردلو خلکو تحریک دی او دې ته څوک ترهګر نه وایي. پښتون اول د پاکستان د مذهبي ګوندونو مشرانو په تیرو ورځو کې د چین د کمیونیست ګوند پر کلیزه هغوی ته مبارکي وویله. نو ویل بیا د سلویشت کال د افغانستان په خاوره خلک ولې وژل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تر دې وړاندې هم په خپلو جلسو کې د پاکستان فوج تور لګولی چې وای په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په نوم عام خلک وژل شوي دي، خو فوج دا تورونه په کلکه رد کړي او وای پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه ځپلی دي. عدنان بیٹنای، ڈیوا مکین، جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر تیزی سره په بره روان دی او د مثبت کیسونو شمیره شپږ اشاریه شپږ ته یو ځل بیا رسیدلې ده. د ډیو راډیو خبریال رنجیب خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
پاکستان کې کورونا وایرس ته متاثر مریضانو شمیره په سیبا کې دوه ده او ګرد هیواد کې د کورونا مثبت شره شپږ اشاریه شپږ فیصدی ته رسیدلې ده. مرکزی حکومت منلی دی د ویکسین لګولو هدف نه اوس هم ډیر رستو دی. د کابینه غونډې نه پس د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري میډیا ته ویلي دي یو ورځ کې شپږ لکه نه زیات خلکو ته ویکسین لګول پیل شوی دی، خو وړاندې حکومت کم اندازه لګولې وه، نو باید موجوده وخت کې به روزانه په بنیاد لسو لکو پورې خلکو ته ویکسین لګول پکار وو. فواد چودري وایي اګست میاشت اخره پورې لوی ښارونو څلوېښت فیصدي او د کال اخر پورې ګرد هیواد اویا فیصدی آبادی ته د ویکسین لګولو هدف حکومت ټاکلی وو، خو اوس داسې ښکاري دا هدف پوره کول به ممکن ورته نه دی.
اور اس اگست تک اور اینڈ ایئر تک ہم نے 70% لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگانی تھی، لیکن ابھی تک اس ٹارگیٹ میں ہم پیچھے ہیں.
اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری وہی د کال اخر پورې زمون هدف ګرد آبادی اویا فیصدی ته ویکسین لګول وو، خو موجوده وخت نه ښکاري دغه به پوره کړو. فواد چودھری دا خبره هم کړې ده، حکومت په دې هم غور کوي کوم تنان کزدن ویکسین نه لګوي، د داسې خلکو موبایل فون سیمونه بند کړئ شي. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او وینا تر مخه یو هیواد کچر اویا فیصدی آبادی ته د کورونا مخنیوي ویکسین مکمل توګه ولګول شي، نو بیا هوا دوا کولی شي په کورونا یې قابو موندلو. پاکستان حکومت اوس خپل منلی دی دې کال کې به دا هدف ترلاسه کول به ورته ممکن نه وي. پاکستان کې زیاتره د امریکای مورینا، فایزر، برتانی استرازینیکا او د چین ساینوفارم او کینساینو ویکسین استعمال روان دی. پاکستان ته د کورونا ویکسین 200 لکه نور خوراکونه هم رسیدلی دي. د پاکستان مرکزی حکومت دغه فیصله هم کړې ده. سن صوبه کې د کورونا زیاتیدونکو کیسونو کې به د سن حکومت مکمل مرسته کوي، او مرکزی حکومت د سن حکومت لخوا په وایرس قابو راوستو لپاره د نوې او سخت بندیزونو املاتړ هم کړی دی. یوازې کراچۍ ښار کې د کورونا مثبت مریضانو شره 26.32% ته رسیدلې ده، یعنی هر سلو تنانو کې 26 تنانو نه زیات د کورونا مریضان دي. په پاکستان کې د کورونا مریضانو مجموعي شمیره لس لکه 8,346 ته رسیدلې ده، او د وایرس له وجې د مړو مجموعي شمیره 23,048 ته رسیدلې ده. خو دا هغه شمیرې دي کوم چې هسپتالونو نه حکومت ته ترلاسه شوي دي. د مریضانو اصل شمیرې او کورونا له وجې په کورونو کې څومره خلکو ژوند بیللې دي دغه شمیره حکومت نه لري.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان په سیم صوبه کې د هیواد د نورو برخو په پرتله د کورونا ناروغي په تیزی سره روانه ده، چرته چې 1,090 ناروغان په تیر 24 ساعتو کې مخې ته راغلي. په دغه حق لبانې د کراچۍ څخه د ډیور ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د سیند صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب یوې خبری غونډې ته ویلي چې په کراچۍ کې په کورونا وبا اخته شوي کسانو شمیر 26.3% ته رسیدلی دي، او په تیرو سلیری ساتو کې ولس سوا درې سلویخ نور کسان په وبا اخته شوي دي. نوموړی وایي چې اوسنۍ یا ډیلټا وایرس سپه ډیره خطرناکه ده او په تیزۍ سره یو تن نه بل تن ته خورېږي. یوه میاشت وړاندې په سیند صوبه کې د کرونا وبا پیښې 1511 وي او اوس مهال دا شمېرې څلور ګنا زیاتېدو سره 2,350 ته رسېدلې دي. مرتضی وهاب وایي کله چې په ډیرو شمیرو کې ناروغان روغتونونو ته ځي نو بیا په روغتونونو دباو زیات شي. اوس مهال په کراچۍ کې حالات خطرناک حد ته رسیدلي دي. په کراچۍ کې شخصي روغتونونه خپل 100% وړتیا کاروي او سرکاري روغتونونه 15-16 تر 80% له مریضانو ډک شوي دي. که د ډیلټا ویریئنټ وایرس خورېدل همدا ډول روانو نو یوه میاشت وروسته به دا شمېرې لکونو ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وخت څلور باندې 500,000 کسانو ته په ټول سند کې او دوه باندې 30,000 د کراچۍ اوسېدونکو ته د کرونا وبا مخنیوي ویکسینونه ورلګول شوي دي. نورې ویل چې ویکسین یوازې داسې لار ده چې موږ د وبا نه ځان ساتنه کولی شو او د ویکسین په اړه غلط خپرول شوي خبرو ته غوږ نه کیدو. که نورو هیوادونو ته وګورو، هغه که برطانیاوي، عرب امارات وي یا امریکا وي، هلته بندیزونه ختم کړل شوي ځکه چې دې هیوادونو کې 80% اوسیدونکو ته د کرونا ضد ویکسینونه لګول شوي دي. د بد مرغه موږ ویکسین لګولو ته هم نه یو چمتو. حکومت خلکو ته خواست کوي چې ویکسین دې ولګوي او ځان سره دې خپل کورنۍ هم د ډیلټا ډول خطرناک وایرس نه وساتي. جمعې په ورځ د سند حکومت د کرونا وبا مخنیوي ټاسک فورس یوې غونډې پریکړې نه وروسته په کراچۍ کې د کرونا وبا ډیلټا ډول وایرس یا څلورمې څپې له امله نوي بندیزونه پرانستل شوي دي چې پکې بازارونه به سهار 6 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د کاروبار کولو اجازه لري. سکولونه او پوهنتونونه به تړلي وي او د ګڼې ګڼې نور ځایونه به هم بند ساتل کیږي. مرتضی وهاب زیاتوي کاروباریان وایي حکومت د کاروبار دښمن دی، خو حکومت کله هم نه غواړي چې سختې پریکړې وکړي او په صوبه کې بندیزونه ولګوي، خو که خلکو د احتیاط نه کار وانخیستلو نو حالات په د لاسه ووځي او حکومت په مجبوروي چې په کراچۍ کې ټول بند پیل کړي. د سند حکومت ویان په وینا ډاکټران وایي چې په کراچۍ کې دې ټول بند پیل کړی شي ځکه چې کراچۍ کې د کرونا وبا اوسنۍ پیښې د هغو خلکو دي کم چې د ډیلټا ډول وایرس باندې اخته شوي دي. سند حکومت دا تازه اعلامیه په داسې وخت جاری کړې چې په پاکستان کې او په خصوصي توګه په سند صوبه کې په خطرناک کچه د کرونا وبا پیښې په زیاتېدو دي. این سی او سی په مطابق پاکستان کې په کرونا وبا اخته شوي کسانو شمېرې 10,11,000 نه اوښتې دي او یوازې سند صوبه کې 3,80,000 ته په رسېدو دي. ذوالفقار بټنی، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان کې د زړه عمر خلکو لپاره د پاکستان صدر عارف علوی یو نوی آرډیننس لاسلیک کړی دی چې تر مخه به د 18 کالونه د زیات عمر خلکو ته د ژوند اسانتیاوي ورکول کیږي. په دې حقله د ډیوا رادیو خبریال وقار احمد نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان صدر عارف علوی د زوړ تبه یا هغه خلکو چې عمر یې 18 کاله یا دې نه زیات وي هغې دپاره خصوصي سهولتونه ورکولو صدارتي حکمنامې یا آرډیننس له ذریعې یو قانوني مسوده منظور کړې ده او اکثر له خلک دې قانون ستاینه کوي، خو ځینې خلک پرې اعتراضونه هم لري. ملک اظهر حسین چې وړاندې نه په شخصي توګه راولپنډۍ ښار کې یو اولډ ایج هوم یعنی بے اثر مشرانو دپاره رهایش سہولتونه ورکولو کار کوي، وای باید چې حکومت د هغه بے وسه مشرانو ته رهایش دے ورکړي چې څوک یې نشتا یا یې څوک ساتل نه غواړي.
یو تن چې عمر یې 18 کاله نه اوریدلې وي نو اکثره د عمر تنان د سفر نه ډډه کوي او عجایب گھر یا کتب خانو ته هم نه ځي. پاکستان حکومت د قانوني مسودې له وجې یوازې ځان خلاص کړی دی.
د صدر لخوا دستخط شوی د قانوني مسودې تر مخه پاکستان کې خلک چې عمر یې شپېته کاله یا دې نه زیات وي ورته به دا سهولت وي چې بغیر سفیس عجائب گر یا کتب خانو ته تلی شي. دغه شان که علاج کوي نو نورو په مقابله به یې ډېر کم خرچ راځي، او کم تنان چې ورته د مالی مرستو ضرورت وي نو حکومت به ورسره مالی مرسته هم کوي. د دې تر څنګه که دا تنان هوایی سفر یا د ریل گاډي سفر کوي نو نورو خلکو په مقابله به ورنه 40% کم ټیکټ پیسې اغستل کیږي. دې قانوني مسودې استاینه ډېرو خلکو کړې ده. خودری اویا کلن خورشید احمد چې یو ریټایرډ سرکاري افسر دی، دې قانون نه خوشاله دی، خو دا هم وایي باید د تش اعلان پر ځای په دې د عمل هم وشي.
یہ بل اتنا امپورټنٹ ہے کہ اس کو ہر صورت میں
دا قانون ډیر مهم دی، خو حکومت دې تش اعلان ونه کړي، په دې د عمل هم یقیني کړي. که عمل پرې نه کیږي نو مجبور به یو خپل حکومت لپاره بیا د احتجاج لاره خپل کړو.
پریشر گروپ گورنمنٹ کو ہم یہ مجبور کریں گے کہ اس بل پہ عمل کریں.
دوش پہ تکالن ضیاء الحق پدے حق لوئی باید دے قانون کے ددا خبر اہم شامل کرے شی کم تنانو تا پینشن ملاوے گی نو پا بینکونو تتلو پزے دے پینشن دے کورونو تا اولے گلے شی.
میری والدہ ہیں 90+، تو ان کو ہر پہلی
زمان مور چی عمر یہ نوی کالن زیاد دے سرکاری استاذ آوا او پینشن اغستو دا پارا ہر میاش پرنبے نیٹے مونگ یہ پا ایمبولینس کے بینک پہ بوزو. دا گوتو خاپونے یہ ختم شوی دی زکا یہ بینک اکاونٹ او اے ٹی ایم کارڈ ہم نے جوڑے گی. دا غوختنہ کبو دا غشان زیاد عمر تنانو تا حکومت دے پینشن کورون کوئی ورک لی.
دا زیاد عمر تنان دا غوختنہ ہم لری قانون کې دا خبره هم شامل کړي شي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې شپېته کاله یا د نه زیات عمر خلکو د پاره د بیل کاونټرې هم جوړ کړي شي. د غشان اغې د پاره د گاډو پارکینګ بیل زی او نور سہولتونه هم ورکړي شي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د کال 2019 د مارچ په اخیری ورځو کې دولت اسلامیه یا داعش په شام کې اخیری علاقائی ماتې وخوړه. د دې ګوند لاسه هغه علاقې وتی دي چې څو وخت ورسره وي، او دې سره خپل جوړ کړی خلافت هم ختم شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د داعش خلاف د جوړ عالمی اتحاد وزارتي غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په کال 2014 کې د داعش خلاف د عالمی اتحاد د جوړېدو نه راپدې خوا په لکونو عام خلک خپلو کورونو ته واپس شوي دي. په شام او عراق کې د دولت اسلامیه د خارجي جنگیالو تګ راتک بند شوی دی. د داعش د سرسر مشران یا خو نیولې شوي دي او یا وجلې شوي دي. دا کامیابی ډېرې اهمې دي، او د دې خبرې سرګندونه کوي چې که موږ د یو شریک مقصد د پاره خپلو کې اتحاد وکړو نو هر څه ممکن دي. خو باوجود د دې کامیابو ډېر سکول لا پاتې دي. داعش او د دوی ملګري افغانستان کې خپلې خپې مضبوطۍ، د افریقي په ساحل سیمه کې د خپلو سرګرمو په خورولو کې اخته دي، او په جمهوریه کانګو او موزمبیک غوندې ملکونو کې خپل ملګري مضبوطۍ. د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد د ترهګرو د آمدن د لارو چارو بندولو، د دوی خلاف د معلوماتو خپلو کې یو بل سره د شریکولو، او د داعش د پروپاګاندې د اثر ختمولو په کارونو کې اخته دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن نوروی مونږ له د خپل لوز د سره پخلی په کار دی چې په عراق کې د نیټو میشن پوره کړو او د ترهګرو خلاف عام خلک راپورته کړو. خاغلی بلینکن دا هم وی چې عالمی اتحاد کې شامل ملکونو لپاره عراق او شام کې په محکمتیا راوستو کې لاسګیرنه پکار ده چې دا شان داعش دغه ملکونو کې بیا سر راپورته نه کړي. دا هم وی چې دا وخت چې کوم لږ زر داعش جنگیالي او د دوی کورنۍ په نظر بندو او د بیکوره خلکو په کیمپونو کې پراته دي، د دوی معاملې باید چې هغه ملکونو په لاس کې واخلي د کومو چې دوی راغلي دي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې امریکا د دې جنگیالو اصلی ملکونو او عالمی اتحاد کې شامل ملکونو ته برابر دا خبره کوي چې خپل استوګن بوزي، خپل ملکونو کې سر دوباره آباد کی، او چې چرته ضروری وي په دغه جنگیالو د مقدمه وچلی. خاغلی بلینکن وایي چې په دې لړ کې اخیری خبره دا ده چې عالمی اتحاد دی د شام او عراق نه بهر د داعش د هلو ځلو مخنیوي وکړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې چې امریکا د دنیا په هر منطقه کې داعش له دمات ورکولو په حالو زلو کې د لاس امداد په کولو د خپل ملګرو مننه کوي. مونږ په دې لویه کامیابی حاصله کړې ده ځکه چې په دې کار کې مونږ متحد یو. مونږ امید کوو چې د دې ترهګر ګوند خلاف جنگ به تر هغې پورې جاری ساتو تر څو مو چې ورله فیصله کون ماتې نه وي ورکړي.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. د الله فمان.